درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو هرکلی کوم. نن چهارشنبه د چیدل مریض دیارلسوه د سنبولی دیارلسمه او د 2014 میلادي کال د سپتمبر څلورمه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د یوه نوي انتخاباتي اتحاد او د درملو د نندارتون د جوړېدو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د کورونا چارو وزارت له قضایي ارګانونو وغوښتل چې په بغلان کې د ماشومانو د وژل کېدو قضیه تعقیب کړي. په غور کې غیر مسؤولو وسلوالو له خلکو د انتخاباتو د رای ورکولو کارتونه اخیستي دي، او د امریکا دفاع وزیر له کانګرس له وغوښتل چې د سوریې پر ضد د پوځي حملې پرېکړه لیک تصویب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د شمال لپاره د امریکا لوړ پولي ملکی استازي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکاوه. پیټر کاستنر پرون په بلخ کې په یو خبری کانفرنس کې وویل امریکا غواړي چې انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي. په شمال کې د امریکا جک پولي ملکی استازي ډاډ څرګند کړ چې متحده ایالات به په دغو انتخاباتو کې د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ ونه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي هیلمند چې عدلیه او قضایي ارګانونه په بغلان کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو قضیه په جدیت تعقیب کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل تمه کوي چې له هغو اتو پولیسو سره چې د دغو وژنو په تور لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي قانوني چلند وشي. د ملي پولیسو اتو تنو منصوبینو داسې عمل کړی چې د ټولو اصولو خلاف دی، او په خواشینۍ سره داسې کار یې کړی چې د څو ماشومانو د وژل کېدو سبب شوی. له نیکه مرغه دغه کسان نیول شوي او د بغلان عدلیه او قضایي ارګانونو ته تسلیم کړی شوي دي. صدیقي تایید کړ چې دغو پولیسو چې د کبانو د نیولو لپاره سیند ته توغندي ویشتي وو دغه ماشومان وژلي دي. د غور ولایت مدني ټولنې غړي وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو په یو شمېر سیمو کې له خلکو د رای ورکولو کارتونه راټول کړي دي. د غور د مدني ټولنو یو مسؤل حسن حکیمي وویل په دې کار سره به هغه کسان چې د رای ورکولو مستحق دي ونشي کولی په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
موجودیت ده ها هزار فرد مسلح در ولایت غور این نگرانی ها بسیار
به غور که دلس ها و زره و سوال و موجودیت داس اندیشنی زیادی کردی چی شای خلق و نشی که ولی په انتخاباتو که برخه واخلی. ده غور په زیاد و سیمو که اوشمیر و سوال و درای ورکول و کارتونه لخلق و طول کردی چی ده انتخاباتو پا ورزی ده زان پا گته و کاروی. حکیمی ده غراز ول چی دوی ده انتخاباتو امنیت تا دیره اندیشنه لری. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د کانګرس له مشرانو جرګې وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما له وړاندیز سره سم پر سوریې د محدودې پوځي مداخلې لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړۍ متحده ایالات څاري چې آیا دا هیواد به ظاهرا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو په وړاندې د ده په وینا پر وجدان حملې ته څه ډول ځواب ووایي. کیری وویل په دې کار کې ناکامي به تروریستان، ایران او شمالي کوریا زړور کړي. د دفاع وزیر چاک هیګل وویل پوځي حمله به وکولی شي چې د کیمیاوي وسلو د حملو په ترسره کولو کې د اسد د رژیم وړتیا کمزوري کړي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې وبه کولی شي له کانګرس سره کار وکړي چې پر سوریې پوځي محدودې مداخلې ته اجازه ورکړي. اوباما وویل دی هیله مند دی چې پوځي اقدام به اوس او راتلونکي کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد قابلیت کمزوري کړي.
It gives us the ability to degrade Assad's capabilities.
دغه پوځي اقدام به موږ ته دا توان راکړي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې د اسد وړتیا کمزوري کړو. دغه اقدام همداشان له هغې پراخې ستراتیژي سره سر خوري چې له مخې به یې موږ دا ډاډ ترلاسه کړو چې د وخت په تېرېدو سره هغسې چې ورته اړتیا د مخالفان ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه پیاوړي شي څو بالاخره یوه داسې انتقال ته لاره هواره شي چې په نتیجه کې نه یوازې په سوریه بلکې سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. کانګرس به راتلونکې اونۍ پر سوریه د پوځي اقدام په اړه رای واخلي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون یو وار بیا پر سوریه د پوځي اقدام ملاتړ وکړ. اولاند په پاریس کې وویل
دونک سلون لا دیسیژن دو کانګرس ایل یورا
د یو ائتلاف جوړیدل د امریکا د کانګرس په پریکړې پورې تړلی دی. که د کانګرس پریکړه منفی وي، فرانسه به په یوازې سر عمل ونه کړي، بلکې خپل مسؤلیتونه به پر ځای کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون ریوټرز آژانس ته وویل دا چې د دې هیواد پارلمان پر سوریې له پوځي اقدام سره مخالفت وشو، دا معنا نه لري چې بریتانیا به لاسترزنی کښېني، بلکې بریتانیا سوریې ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې دوهمه مرستندویه ده او دغو هڅو ته به دوام ورکړي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په شیعه میشته سیمو کې په بم چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په دغو بم چاودنو کې چې پرون ماښام وشوې، په 100 کسان ټپیان شوي دي. په دغو حملو کې د جماعتونو، مارکیټونو، رستورانونو او د آیس کریم دوکانونو په ګډون ملکی هدفونه په نښه شوي دي. او د مصر پوځي محکمې د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو ته د تیرې میاشتې شخړو په ترڅ کې پر پوځي ځواکونو د حملو په تور د اوږده بند سزاوې ورکړې. محکمې د سه شنبې په ورځ د مرسي یو ملاتړی په عمر قید محکوم کړ. نور له 500 زیاتو ملاتړو ته د 515 کلونو ترمنځ د بند سزاوې واورولې.
سلام، سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په ګډون د ځینې لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګ اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 2.15، په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 16.9، په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 3.15، په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 16.2، او د جلال آباد اسمان برګ او د اورښت احتمال سته، د تودوخې لوړ درجه 16.3.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. ساعت 2:00 شوې. د دې خبري مجلې په دوام کې اورئ. داخل شوې ده چې نن یو بل انتخاباتي اتحاد اعلان شي.
کوششونه او زیارونه د دې لپاره روان دي چې یو واحد کاندید افغانانو ته وړاندې.
افغانستان او روسیه څو اقتصادي او تجارتي موافقه لاسلیک کړي. د بزګرو له شکایتونو سره سره د افغانستان د میوو صادرات زیات شوي. په کابل کې د درملو نندارتون ته هم سر ورښکاره وو او د افغانستان مسایلو ته په څو لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. دا هم زموږ د خبری مجلې لومړی موضوع. نن به په کابل کې د یو بل انتخاباتي اتحاد د جوړېدو په هدف غونډه جوړه شي. د حق او عدالت ګوند چارواکو وویل چې دا غونډه به د ملي محاذ د ګوند د مشر پیر سید احمد ګیلانی په کور کې جوړه شي، او پکې به د زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی، اشرف غنی احمدزی، انوار الحق احدی، محمد حنیف اتمر او قیوم کرزی په ګډون یو شمېر سیاسي څېرې ګډون وکړي. لومړنی انتخاباتي اتحاد چې پکې 15 سیاسي ګوندونه غړیتوب لري، تیرونه په کابل کې د خپل موجودیت اعلان کړی وو. د نوي انتخاباتي اتحاد په اړه تفصیل نورياس نوري اوروي.
د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې پیلې دوه ته پنځ دقیقې دو سره د ائتلافونو د جوړېدو د هڅو په ترڅ کې نن د دوهم انتخاباتي اتحاد د جوړېدو هڅه کیږي. دغه اتحاد به چې په پام کې ده پکې د یولس ګوندونو مشران او مهم سیاسي شخصیتونه راټول شي، غواړي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره یو مشخص کاندید وړاندې کړي. د نوي انتخاباتي اتحاد لپاره د نجات ملي جبهې او د ملي وحدت، ملي محاذ، افغان ملت او حق او عدالت ګوندونو په ګډون یو شمېر مهم سیاسي څېرې سره راغونډېږي. د حق او عدالت د ګوند مرستیال موین مرستیال د دغه غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د یولسو ګوندونو مشران له زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی، اشرف غنی احمدزی سره په ګډه هڅه کوي چې یو انتخاباتي اتحاد رامنځته کړي.
کوششونه او زیارونه د دې لپاره روان دي چې یولس سیاسي ګوندونه او ځینې سیاسي شخصیتونه د افغانستان یو واحد کاندید افغانانو ته وړاندې کړي چې هم د افغانانو ستونزه حل شي، هم د انتخاباتو کمیسیون ته ستونزه پیدا نشي او یو متحده جبهه یا متحد ائتلاف د مختلفو قومونو او ګوندونو او سیاسي شخصیتونو ترمنځ رامنځته.
د امرسیال په وینا د همدې هدف لپاره نن په کابل کې غونډه جوړیږي. مرستیال وویل دوی هیله مند چې تر پنځشنبې پورې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دوهم لوی انتخاباتي اتحاد د جوړېدو او د جمهوریت ریاست لپاره د دې اتحاد لخوا د یو مشخص کاندید وړاندې کولو هڅې په داسې حال کې تیزه شوې چې تېره اونۍ د 15 سیاسي ګوندونو او حرکتونو جوړ یو ائتلاف په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ. د دغه انتخاباتي اتحاد مهمې څېرې عبدالله عبدالرشید دوستم، احمد ضیا مسعود، محمد محقق عطا، محمد نور، یونس قانونی، صلاح الدین ربانی او امرالله صالح دي. زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی، قیوم کرزیا او د حق او عدالت د ګوند رهبری شورا مشر حنیف اتمر هم د دغه اتحاد د رامنځته کېدو په غونډو کې ګډون کړی و، خو د دغه اتحاد د اعلانېدو په مهال دغو شخصیتونو حضور نه درلود. علی احمد جلالی وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې ائتلافونه باید قومي او سمتي نشي.
و موریدل چې ټاکل شوی نن په کابل کې د یو بل انتخاباتي اتحاد جوړېدو په هدف غونډه جوړ شي. په دغه ائتلاف یا اتحاد کې به د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی ترڅنګ د زلمی خلیلزاد، علي احمد جلالي، اشرف غني احمدزی، انوار الحق احدی، محمد حنیف اتمر او قیوم کرزی ګډون ولري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او تجارتي برخو کې د سه شنبه په ورځ څو موافقې لاسلیک شوې. د دې موافقو له مخې به روسیا د ترانسپورت، تعمیراتي چارو، د کانونو د رایستلو، انرژي او د لوړو زده کړو په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. افغان حکومتي چارواکي د دې تړونونو لاسلیک کول د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي. د موضوع نور جزئیات د نسیم شفق په راستولي راپور کې واوري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر د سه شنبه په ورځ د روسیې د انرژي له مرستيال وزیر سره د سو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې روسیا په افغانستان کې پر مهمو اقتصادي پروژو پانګونه کولای شي. عبدالهادي ارغندیوال وویل چې د دې پروژو عملی کول د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ښه او مثبت اقدام دی.
ما په توافقات رسیدیم کې مایره یګو
مونږ موافقه ته ورسیدو چې دا د افغانستان او روسیې د اړیکو د پراختیا په برخه کې ښه اقدام بولو. مونږ هیله لرو چې د دې تړونونو له عملی کېدو وروسته د سوداګرۍ، انرژي او په دوړو هیوادونو کې د پانګې اچونې په برخه کې هم پرمختګ وکړو.
د دې تړونونو پر اساس روسیا به په افغانستان کې د قانونو د رئیسلو، ساختماني چارو، کرنې، ترانسپورت، انرژي، فرهنګي چارو او د لوړو زده کړو په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر خاغلی ارغندیوال له روسی چارواکو څخه وغوښتل ترسو هغه پروژې عملی کړي چې طرحې کلونه مخکې جوړې شوی خو لا تر اوسه نه دي تطبیق شوی. یو 350 کسیز روسی پلاوی له دوه ورځو راهیسې په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د دوشنبه په ورځ یې له ولسمشر کرزی سره هم خبرې وکړې. ولسمشر کرزی د پلاوی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې له روسیې سره همکاري وکړي. روسی چارواکی وایي د هغو تړونونو د عملی کولو لپاره به هڅه کوي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې لاسلیک کړي دي. خو د روسیې د انرژي وزارت مرستیال یوری سنتورین وویل چې د دې پروژو عملی کول د دواړو هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د دې پروژو د عملی کولو لپاره موږ په دواړو هیوادونو کې په لوړه سطح سیاسي ملاتړ ته اړتیا لرو چې دا موضوع د افغانستان او روسیې لخوا اعلان شوې ده. موږ له ولسمشر کرزی سره خبرې وکړې او هغه د روسیې لخوا له ټولو اقداماتو نه ملاتړ وکړ.
ښاغلی سنتورین وویل چې روسی پانګوال او سوداګر له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو غوښتنه کوي.
روان کال د افغانستان د سبزیو او میوو صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي او یو شمیر نویو هیوادونو د افغانستان زراعتي محصولات اخیستي دي. د دغو صادراتو د زیاتېدو سربیره بزګران ځینې شکایتونه لري. په دې اړه نور تفصیل احمد شبر احبروي.
روان کال د افغانستان له زراعتي محصولاتو سره یو شمیر نویو هیوادو دلچسپي پیدا کړې ده. د افغانستان د صادراتو د انکشاف د ادارې رئیس وایي چې له دې سره د افغانستان د سبزیجاتو صادرات لس په سلو کې زیات شوي دي. سید عظیم مصطفی هاشمی زیاته کړه یو شمېر افریقایي هیوادو د افغانستان زراعتي محصولات واخیستل. ځینې افغان سوداګر په دې باور دي چې په ګاونډیو هیوادو کې د ترانزیت د ستونزې له هوارېدو سره به صادرات نور هم زیات شي. د افغانستان د سوداګرو د ټولنې مشر حاجی حسن وویل
کله روان دي پاکستان په قاهرې کراچۍ بندر تړلې وي او کله په ایران باندې تعزیرات دي. بندر عباس موږ د تجارت پر مخ باندې تړلې ده. نو که یو څه زمينه مساعده سي د هوایي کارګون لپاره دا به یو لوی لاسته راوړنه وي. د صادراتو په اړه
بل نور ته بسکران د شکایت لري چې د حاصلاتو د زیاتېدو له امله دوی مجبور دي چې خپل محصولات ارزانه وپلوري. د فراه څو تنو بزګرانو چې پیازې سږ کال ډېر شوي دي ازادي راډیو ته وویل
یو سفتانی نسته یو دا محصولات ډېر دي وروره بس ډېر وزي ورور خارج ته وزي نه ځای ته وزي ورور دلته ګرد خراب کېږي ګر خلک توانیان یو من پیاز په شل افغانۍ دي کیلو په څلور افغانۍ
چیزی در زمین خراب میشه چیزی که بیرون میشه جای رفته نمیکنه یک من پیاز در زمستان 200 افغانی ما خرید فروش میکنیم فعلا یک من پیاز در 25 افغانی در 20 افغانی
د حکومت چارواکی د سړو خونو د نه موجودیت یو اساسی علت لشه برښنا یادوي
د همدې خبري مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټیکي او ځلبیا د افغانستان د شمال لپاره د امریکا لوړ پولي ملکی استازي په افغانستان کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو په تر سره کې دوه ټینګار وکړ. ټاکل شوې ده چې نن په کابل کې د یو بل انتخاباتي اتحاد د جوړېدو لپاره غونډه جوړ شي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت چارواکي وایي هیله مند چې عدلي او قضایي ارګانونه په بغلان کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو قضیه په جدیت تعقیب کړي. د غور ولایت مدني ټولنې غړي وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو په یو شمېر سیمو کې له خلکو د رایو ورکولو کارتونه اخیستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د کانګرس له مشرانو جرګې وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما له وړاندیز سره سم پر سوریې د محدودې پوځي مداخلې لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. عراقی چارواکی وایي د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. او د مصر پوځي محکمې د لری کرای شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو ته د تیرې میاشتې د شخړو په ترڅ کې پر پوځي ځواکونو د حملو په تور د اوږده بند سزا ورکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان او د غراس شاوخوا هیوادونو کې اوریدای شي. مخکړه دي چې نور راپورونه در وورو له جانقالی کوزي څخه به وورو چې نړیوالو رسپانو څلیکلي.
تایم مجلې په ورسته غنه کې د افغانستان په اړه مضمون خپور کړ او سرلیک ورکړ د زیرمو هیواد مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو څخه 12 کال وروسته دا هیواد لا هم لاس او پخې وهي. تایمز یاتوي د افغانستان اقتصاد تر اوسه هم په بهرنیو مرستو تکیه ده. افغان امنیتي ځواکونو ته چې پر وسلو سم مجهز نه دي د مسولیتونو انتقال شخړې زیاتې کړي. د ښځو د حقونو په څیر ازادۍ او لاسته راوړنې چې په ډېر مشکل ترلاسه شوي دا مهال له ګواښونو سره مخ دي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به دې هیواد ته بهرنۍ مرستې هم کمې شي. د مجلې په باور افغانستان په داسې حالت کې د بل هر وخت په پرتله خپل طبیعي زیرمو ته زیاته اړتیا لري تر څو په خپل پخو ودرېږي. مجلې لیکي د افغانستان د قانونو او زیرمو د استخراج په اړه یو شمېر جواز لیکونه بیلابیلو شرکتونو ته ورکړل شوی او له دې لارې به په راتلونکو 25 کلونو کې هر کال د افغانستان ملي خزانې ته 250 میلیونه ډالر داخل شي. تایم مجله وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتو په څېړنو کې خود شوې چې افغانستان د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت د اوسپنې، مسو، سرو زرو، لیتیوم او قیمتي ډبرو زیرمې لري، خو په 2012 کال کې د قانونو عایدات د افغانستان د ناخالص عاید یوازې په سلو کې یوه برخه وه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر ویلي چې افغانستان په خپل تاریخ کې هیڅکله هم د قانونو د برخې یو ستر تولیدونکی هیواد نه و. تایم مجله لیکي د افغانستان د قانونو د سکتور د پراختیا لپاره بهرنۍ پانګونه او د مسلکي کسانو روزنه ډیره مهمه او حیاتي ونډه لري. دا که د قانونو د استخراج په برخه کې وي او که د اورګاډو یا ټرینونو د پټریو او مواصلاتي لارو جوړولو په برخه کې وي. په داسې یو حالت کې به د افغانستان د قانونو عایدات د نظر وړ وي. د دې کار لپاره د پانګه اچونکو د امنیت او ساتنې لپاره د مسلکي سیستم غښتلتیا ډیره ضروری ده. مجله لیکي په روان حالت کې په افغانستان کې د مسلکي کسانو امنیت مخ په خرابېدو ده. مجله په دې اړه په افغانستان کې د بهرنیو او افغان انجینرانو د تختونې مسلې ته اشاره کوي او زیاتوي چې دا مسله به بېله شکه په افغانستان کې د قانونو پر ایستلو یا استخراج ناوړه اغیز وکړي. انګلستان چاپ ګارډین رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه دوه مضمونونه خپره کړي او په یو کې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد خبرې راخستې دي. نور لویدیز ورسپون هم د دې مسلې په اړه مطالعه خبره کړي، خو ګاردین ورسپون په یو بل مضمون کې لیکلي په افغانستان کې د افغان پولیسو تلفات یوازې په ورسپونو کې لیکل کیږي، خو هیڅوک په دې اړه فکر نه کوي چې د پولیسو او د قربانیانو په کورنۍ او څه تیریږي، هغوی څه احساس کوي، کلونه کلونه به په غم او مصیبت کې تیروي، زیاتې کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي او مالی امکانات له لاسه ورکوي. ګاردین د قربانیانو او د کورنیو د غړو لخلي لیکي چې حکومت دوی ته زیات پام نه دی کړی.
پرون په کابل کې د لومړي ځل لپاره د درملو یو نړیوال نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د عامې روغتیا وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا د درو ورځو لپاره جوړ شو. کنه یې ستورغلي نن او سبا فرصت لري چې ورشي. په دې نندارتون کې د افغانستان، پاکستان، ایران، هند، ترکیه، جرمنی او چک جمهوریت درمل نندارې ته ایښودل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلان د دا ډول نندارتونونو جوړېدل په افغانستان کې د درملو د کیفیت د ښه کېدو لپاره ګټور بولي. د دې نندارتون ته زموږ همکاره جمیله ظریف راغلې وه او دا راپور یې چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د درملو دغه نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې خلک د دې هیواد په بازارونو کې د بې کیفیته درملو د موجودیت په اړه شکایتونه لري. د دې نندارتون د پرانستلو په غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس هم هیواد ته د بې کیفیته درملو واردول یو لوی ستونزه وبلله. محمد قربان اخچو وویل چې افغانستان ته واردېدونکي 40% درمل یې بې کیفیته وي او یې هم تاریخ تیر وي.
د افغانستان د روغتیا څنګه له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ ده. لا هم ګڼ شمېر افغانان خو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. نه یوازې دا چې بې کیفیته، بلکې په افغانستان کې درمل اصلا په درملو کې نه حسابېږي. په ځانګړې توګه هغه درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي، نوم یې دوا وي، خو په ترکیب کې داسې څه وي چې هغه د انسان لپاره ډیر مضر وي. د دې ترڅنګ چې کیفیت نه لري، تاریخ هم تیر وي.
خو په کابل کې د درملو د نړیوال نندارتون جوړونکو هیله ښیي چې دا نندارتون به هم افغانستان ته د بې کیفیته درملو د واردېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د درملو نړیوال نندارتون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا د درې ورځو لپاره په کابل کې جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې د افغانستان، پاکستان، ایران، هندوستان، ترکیه، چک او جرمني هیوادونو شاوخوا ویا شرکتونو خپل درمل نندارې ته ایښي دي. د نندارتون د جوړونکو د معلوماتو له مخې دا شرکتونه هڅه کوي په افغانستان کې خپل تولیداتو ته بازار پیدا کړي او د هیواد ته درمل وارد کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
او باندې نور موږ حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د هوا په چپو سربیره د انټرنیټ لاري هم د ازادي رادیو خبرونه اوریدای او لوستلی شي. ازادي رادیو .org ازادي رادیو .com زموش پټی دی. د افغانستان حکومت نوی کابل بانک ته خصوصي کولو په مقصد یو ځل بیا دا وطلبې ته وړاندې کړ. د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي وایي هدف یې دا دی چې د بانک ته یو وړ اخیستونکی عمومي. افغان چارواکي وایي د دې بانک په لومړۍ داوه طلبې کې داوه طلبانو ونشوې کړی چې د یاد بانک د خصوصي کولو په شرایطو برابر وخیشي. کابل بانک درې نوی کابل بانک هغه مهال فعالیت پیل کړ چې پخوانی له بحران سره مخامخ شو. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې کناوی کابل بانک بیا هم د دولتلوی په بهیر کې خصوصي نشي، سو نور کلونه به هم د دولت تر سارن لاندې پاتې شي. دا خبره د مالی وزارت د خزانو رئیس محمد آقا کوهستانی د سې شنبه په ورځ د دولتلوی ته د نوی کابل بانک د وړاندې کولو پر مهال وکړه. خاغلی کوهستانی وویل د دې بانک اخیستونکو کورنی او بهرنی افراد او شرکتونه کولای شي چې تر یوې میاشتې پورې خپل نمونه د دولتلوی لپاره ثبت کړي.
یک بار دیگه ما می خواهیم که اعلان کنیم که نوی کابل بانک به خصوصی سازی معول میشه.
یو ځل بیا غواړو اعلان کړو چې نوی کابل بانک دا طلبی ته وړاندې کیږي. د خصوصی کولو نیټه نن څخه پیل شوه او علاقمندانو ته د سپتمبر تر پایه یعنی یو میاشت وخت ورکوو چې خپل نمونه ثبت کړي. که بیا هم وړ شرکت او شخص و نموندل شو کولی شو دا بانک له درې څخه تر پنځو کلونو پورې وساتو.
نوی کابل بانک په داسې حال کې د خصوصي کېدو په نیت دویمې داوطلبۍ ته وړاندې کیږي چې په لومړۍ داوطلبۍ کې د بانک د خصوصي کولو علاقمند شرکتونه او افراد ونه توانېدل چې د داوطلبۍ پر وضع شوو شرایطو برابر وخیژي. د خزانو رئیس وویل په لومړۍ داوطلبۍ کې پنځه کورني او بهرني شرکتونه حاضر شوي وو چې دا بانک واخلي. له دوی څخه یوازې یو شرکت خپل آفر وړاندې کړی و چې هغه هم ونه منل شو. د مالی وزارت د تیر کال په وروستیو کې د دې بانک داوطلبي پیل کړه. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره د داوطلبۍ پر شفافیت تاکید وکړ.
اشخاصی که میخرن واجب شرایطی باشه که اینا کریدیت خوب را
هغه کسان چې دا بانک اخلي باید پر شرایطو برابر وي. خ کریدیت خ شهرت او د پیسو خې منابع ولري. څوک چې دا بانک اخلي باید خپل قانوني پیسې ثابت کړي. سربیره پر دې د اخیستونکو فهم او د بانکداري تجربه یوه بررسی کیږي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې نوی کابل بانک اوس مهال په ټول هیواد کې سباندې سل څانګې لري. کله چې دوه کاله مخکې کابل بانک له مالي بحران سره مخ شو حکومت تر خپل څارنې لاندې راوست او له هغې وروسته د نوي کابل بانک په نوم فعالیت ته دوام ورکړ. له پخواني کابل بانک څخه په غیر قانوني توګه سباندې 900 میلیونه ډالر ویستل شوي وو. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د پخواني کابل بانک پورونه او د شتمنیو مسایل په نوي کابل بانک پورې اړه نه لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ژوند رنګونه.
تاسو نوم چیرې؟
زما نوم عبدالرشاد دی، خوست ولایت څخه راغلی یم.
په خوست کې د کوم ځای؟
په خوست کې د دوام د ولسوالۍ یم.
ښه، خولۍ دې داسې د څه ورته وایي غمیو نه ډکه په سر ده، سترګې دې هم تور دي لکه ښه شوقي یې.
بس والا دا خو خپل شاک ده، زه دې سره ډېر شوق لرم.
ښه، دا خولۍ دې په څو اخیستې ده؟ غمی یم اصلي ښکاري.
دا خولۍ مو خپله 2500 روپۍ اخیستې ده.
ښه، کلدارې افغانۍ؟
کلدارې.
ښه، خوست کې خو کلدارې چلیږي اوس هم؟
اوس په خوست کې ټوله کلدارې چلیږي، افغانۍ بیخي څکه خالي نه.
ښه، په خوست کې څه کوئ عموماً؟ چیرته ګرځئ؟ لکه دا اوس چې څلور ملګري ناست یې که نه، هلته څنګه کوئ؟
ول دا خو والله بس موږ ټول کارونه کوي، بیخي کارونه باندې بوخي لایاب رسو موږ بیخي لیدلی نه دو.
ښه، څه کوي والله؟ دا وجود دې ډېر داسې نامې خدای قوي ښکاري لکه ښه درانه کارونه کوي.
زه خو والله خپله میټار چلوم، د اینو ډرایور یم.
بیا څنګه؟ بوج خو به ډېر نه در باندې که نه؟ ډرایوري هم سپک کار خو نه دی، دروند دی که نه؟
ډرایوري خو ډېر ګران کار دی، خو بوج لري ویلی نه، خو کام کم لري، ډېر بوج نه لري.
څنګه بوج لري؟ کله چې ټیر په واوره کې درپسې پنچر شي یا کوم وختونو کې؟
بس خو ټیر پنچرېږي، بیا نه را میټار خراب بیگ ډیر خکارونه لري، میټار خو یو غنه ډیر مسلیتونه لري.
یا چی شی مات شي یا کومبل اوارزو کی کنه،
یا ټاکارو کې یا چپا کې، دا ټول اوارزو نه دي چې انساني پر ډیر تکلیف پہ کوي.
دا غټ موټر چې واړه سره ټکرو کې خو واړه خانه ور خراب وي کنه په اصطلاح؟ تا څنګه تر اوسه دې ټکرونه کړی کنه؟
ما تر اوسه پر ټکر نه دی کړای، د شکر الله مې ربنې دې سره پر الله نه مې ربن شوای دی. نه را پدایندا کې زه خدای نه ډیر رضوی ما، دا سولو د کوم چارات نه رب مونږ ټکر نه وکی.
څه فکر کوي ولې دې ټکر نه دی کړه؟ ډېر احتیاط کوي که څنګه؟
بس حواله ز خپل احتیاط کوم، اورېره زما په قراره.
دا غزین ځوانان چې کله سندر یاوري په موټر کې کنه، شوق راشي نو اکسلیټر ته لاپ پسې ورکی، ته څه کوي؟
مو خو سه پر خپل اکسلیټر ته خانه دوه سر کړي، خدا سه زیر ازي په ډېر ځوانانو باندې راغلي دي، بیا ټکر کړي دي د دې سره. ما ان شاء الله ډېر کوشش کړای دی، ځنه بچ کړای دی، تر بل بس تلای دی، ځنه بس تلای دی.
دا غټو موټر والا د غنور غلو سره مخ کیږي کله کله، کله دا سیم چا سره نه مخ
د غلو سره؟ خدا پر چرتلم د غلګای څخه چر وتم، د اسکر سره یو ځوان ولاړو ټیپکی اچول او سکوټر ور سره و. زما مخ ته روان شو، ما وی چې بس دغه غل دی،
خبر نه وی چې اوس غل دی که صحیح سړی دی.
نه بس خبر نه ما خو دا چې خبر شوم وی چې دا غل وشکوي خلک شکوي، زه خپل په باد شوم ان شي چانه بغلا کړی دنه د غل نه نشي شکوای. حلال می ګټل دی اوس پر داران سره نه ما مخ مخ شوای.
کا یو پښتنه درو کم تر ټولو غټ ارمان دی اوس په ژوند کې چی دی؟
تر ټولو غټ ارمان خو د ځوانانو دغه وی دی
ودا ودو کی
د واده ارمانی دی
تام واده لا نه دی کړی
مخبل واده کړی دی خو د خواخ واده مې نه دی کړی
ښه اوس نو غواړی بلو کې
اوس غواړم چې بل وکم انشاءالله هغه به تنولی دوه امادګي
ښه نو بیا دغه لومړنی ملګری به دې ومني دا خبره که هغې په کیسه کې نه یې
نه منی بیخي به ومني انشاءالله مني
بس اول خدای خدای وکړي چې هماغې سره دې ژوند جوړ شي او خوشحاله اوسې نو ژوند کې خوشحاله اوسې بلنه
تاسو اوریدونکو دې هم خدای خوشاله لري همدې سره زموږ د لومړی خبری مجله پای ته رسیږي خو دا د بل خبری مجله جاوید نیمی وړاندې کوي
تشکر سلام عرض میکنم صبح همتون بخیر شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم 7:30